د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. دا خبرونه د ازادي راډیو د نورو خبرونو په څیر په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسر آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. که انټرنیټ لري بیا زموږ خپرونې د خپرېدو پر مهال او له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې اوریدلی شي. په روانه خپرونه کې مو په کابل کې د ولسي جرګې له غونډې خبرو چې نن یې درې افغان چارواکي د اعتماد د رایې د اخیستو لپاره ورغوښتي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. معصوم میوند یې اوروي.
ولسی جرګه تنن درې تنه لوړ پوړي افغان چارواکي د باور رایې اخیستلو لپاره حاضریږي. د ډنمارک د پراختیا او بهرنیو چارو وزیران د جمعې پورس په یوه ناڅافي سفر هلمند ولایت ته ولاړل. په مصر کې پارلماني انتخابات په دوې ورځې پاتې دي، خو په تحریر میدان کې لا هم مظاهرې روانې دي. پوره خبرونه تاکل سوي. نن درې تنه کاندید افغان چارواکي د درو بېلابېلو چوکیو لپاره ولس جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره ورسي. رحمت الله نبیل د ملي امنیت د ریاست لپاره، نورالله دلاوري د افغانستان بانک د ریاست لپاره او منیر دانش پر قانون د څارنې په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره نومول سوي دي. تمه کېږي چې د ولس جرګې وکیلان به لومړی د رحمت الله نبیل، نورالله دلاوري او منیر دانش کاري پلانونه واوري او وروسته به ورته رایې ورکړي. د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر تیره اونۍ ویل هڅه به وسي چې د کابینې او وزارتونو پاتې غړي هم چې تر اوسه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي ډېر ژر د باور رایې اخیستلو لپاره ولس جرګې ته وپیژندل سي. د ډنمارک د پراختیا او بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په یوه ناڅاپي سفر هلمند ولایت ته ولاړل. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر سکو انډیل او د نړیوالې پراختیا د چارو وزیر کریسچن د هلمند له والي محمد ګلاب منګل سره په لشکرګاه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې د لیدنې پر مهال وویل هېواد به یې له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره د پوځي چارو په غښتلتیا کې مرسته وکړي او په ملکي برخو کې به هم خپل مرسود دوام ورکړي. د دواړو وزیرانو د هلمند له والي سره په خبرو کې وویل هېواد یې غواړي په راتلونکي کې د هلمند ولایت د پولیسو په روزنه کې ډېرې مرستې وکړي. د هلمند والي ګلاب منګل د ډنمارک هېواد له مرستو مننه وکړه او دا مرستې د پوهنې په برخه کې ډېرې اغېزمنې وبللې. د زیاته کړه ډنمارک تر دې دمه په هلمند کې 13 ښوونځي جوړ کړي او فعال کړي دي. ډنمارک په هلمند کې 55 تن سرتیر لري چې د امنیت تر څنګ د بیارغونې په کارونو کې هم مرسته کوي. د ډنمارک پوځ وایي د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولسي خلکو په وژنه کې د خپلو پوځیانو د لاس لرلو د احتمال په اړه څېړنې پیل کوي. د ډنمارک د پوځي عملیاتي قمانداني د جمعې په ورځ خبري اعلانات وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې د هلمند په ولایت کې د 13 اکتوبر پر 23 نېټه د ډنمارک د ځواکونو له هټې سره نږدې یو ولسي افغان وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو. په خبر کې راغلي د ډنمارک څارنوالان په دې پیښه کې د خپلو سرتیرو د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 35 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پوند 4 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 50 پوله، سر ایراني تومان 53 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 501 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ د تر لړ ځان وروسته. په مصر کې یوازې دوې ورځې پارلماني انتخاباتو ته پاتې دي، خو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهرې روانې دي او نن نه هم ده. اعتراض کوونکو تېره شپه په تحریر میدان کې تېره کړه او خپله غوښتنه بیا بیا کوله چې انتقالي پوځي اداره دې وخت پرېږدي. د مصر په تازه ناکراریو کې 140 تنه وژل شوي دي، خو د مصر پوځي ادارې داسې اشاره نه ده کړې چې وخت دې پرېږدي او برعکس ټینګار کوي چې په دوبي کې به د ولسمشرۍ انتخابات وکړي او نوی صدر اعظم کمال جنزویری ته به وخت سپارلی دي چې حکومت جوړ کړي. جنزویری د حسنی مبارک پر وخت هم صدر اعظم و. د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریې د بندیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې دمشق د دې ټولنې دا غوښتنه ونه منل چې څارونکو ته اجازه ورکړي چې د سوریې حالات له نږدې وڅاري. ملګرو ملتونو ویلي د مارچ له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوي، شاوخوا 3500 کسان وژل شوي دي. داسې فکر کېږي چې پر سوریې به د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګول شي، د سوریې سوداګریزې الوتنې به بندې شي او د سوریې مرکزی بانک سره هم یو لړ معاملې فسخه شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر لوکاشویچ له دغو بندیزونو سره د خپل هیواد مخالفت څرګند کړ او ویل چې مسکو پر سوریې کې د روغې جوړې د خبرو پلوي کوي. دی وایي روسیه له اصولو سره سم په دې باور ده چې په اوسني حال کې پرېکړه لیکونه بندیزونه او فشارونو ته اړتیا نشته، بلکې د سوریې دننه خبرو اترو ته اړتیا سته. پرون هم په سوریه کې حکومتي ځواکونو د شخړو پر مهال شپږ بولسي خلک ووژل. د مراکش د عدالت او پراختیا ګوند یا پی جی ډی په مراکش کې د روان کال په سر کې تر ډیموکراسي په لوم مظاهرو وروسته د لومړنیو پارلماني انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي. دا به د عرب سرلی په نامه د مظاهرو د پیل په ترڅ کې تر تونس وروسته دوهم میانرو اسلامي ګوند وي چې د شمالي افریقا د دې هیواد اداره لاسته راوړي. دې ګوند ویلي چې د پارلمان اکثریت چوکۍ به چشمیر 315 نیو ترسیږي ترلاسه کړي. د روان کال په سر کې د نورو عربي هیوادونو په څیر مراکش هم د مظاهرو شاهد و چې مظاهره کوونکو د اصلاحاتو او زیاتو دیموکراسي غوښتنه کوله. خو داسې ښکاري چې حکومت د دې مظاهرچانو د غوښتنو په سر تر رسولو کې پاتې راغلي. ټاکل شوی په مراکش کې به د ډسمبر پر 14 ډېر مظاهرې وسي. د ارمنستان د ولسمشر مخالفو شاوخوا 3000 پلویانو پرون د دې هیواد په پایتخت ایروان کې مظاهره وکړه او د ولسمشر سیرج سرکاسیان د استعفا غوښتنه کوله. دوی په دې هیواد کې له اداري فساد او ډیموکراتیکو لارو نه د نه تعقیبولو په ارتباط شکایت کوه. د ارمنستان د ملي کانګرس مخالفې خوا چې دا مظاهره تنظیم کړې وې، ادعا کړې چې د سرکاسیان په اړه دې قانوني پوښتنې ګربېژنې وسي. او د مقدونیه دولتي پلټونکو تر هغه وروسته پارلمان جریمه کړ چې په ودانۍ کې سیګریټانې وموندلې. د مقدونیه د کاري پلټنې ادارې په یوې خبر پاڼې کې پرون د 5000 یورو نورو جریمې خبره وکړه او امر یې وکړ چې د اسمبلی سالون او رستوران دي د نن په سالون کې د سیګریټو د څکولو له امله چې منه دي د دوو اونیو لپاره وتړل شي. په خبر پاڼه کې راغلي مفتشونو د پنځشنبه په ورځ د پارلمان د ودانۍ په ځینو برخو کې د پارلمان د غړو او کارکونکو لخوا د څکول سو سیګریټو پاتې شوي او سیګریټانی پیدا کړې دي، خو هیڅوک د دې سیګریټو د څکولو په تور نه دي نیول شوي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نه په پاتې خبرونه کې له احمد شیبر سره ملتیا وکړي. ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو د روان خبرونه په دوام به تاسو واوري چې د ولسی جرګې غړي نن په کابل کې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د افغانستان بانک رئیس ته د اعتماد رای ورکړي. په روان خبرونه کې دا مسله څېړو. بیا مو په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي پر تګلارې د یو پخواني افغان وزیر له انتقاد خبرو. دا به هم واوري چې په پېښور کې په زرګونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
پیخول شکی چی کم دا مکمل سیول دا سیکیورتی بندوبست شوی دلتا محرم نپارا
پو کوتا که بیاد شوزو دا حقونو مسئله پیوی غونده که و چیرل شوا
هر څون زوریاتای چی دا انسانانو ترما بایم رادی چی آغا دا نرو دا شدی دی آغا دا اقتصاد دا کمزوری دا وجی رادی
پو اونیس پروگرام روختی دا جوان شتمنی که بیاد ماشومانو پار آوری دلشه
ماشوم کم حقونه تا جامعه که لری اول بپرمختگ او جون کول حق
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن به د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د افغانستان بانک مشر ته نومول شوي کسان ولسی جرګې ته د اعتماد د رایې اخیستو لپاره حاضر شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال حمید مهمند په ټلیفون را سره دی. حمید مهمند، د ولسی جرګې غونډه پیل شوې ده؟
مننه شیبر صاحب لکه څنګه شو تاسو اشاره وکړه بل همدا څو شیبې مخکې ولسی جرګې خپل عمومي غونډه پرانستله د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غونډې د اجنډا د بیانولو ترڅنګ دا هم وویل چې نن د غدرې حکومتي چارواکي د ولسی جرګې د ورپېژندل کېږي سو د باور د اخیستلو بهیر پیل شي خو تر اوسه پورې کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې دغه درې چارواکي چې په هغه کې د افغانستان بانک لپاره نومول شوی رئیس او همدارز د افغانستان د ملي امنیت لپاره نومول شوی رئیس او د اساسي قانون د تطبیق د سار کمیسیون غړی منیر دانش چې دا کوم درې چارواکي شامل دي تر اوسه پورې د ولسی جرګې عمومي غونډې ته نه دي حاضر شوي او تمه ده چې په راتلونکو څو شیبو کې دوی د ملي شورا په چارو کې د دولت د وزیر لخوا عمومي غونډې ته ورپېژندل شي او له هغې نه وروسته دا بیا ولسی جرګه پریکړه کوي چې لومړی د دې کاري پروګرامونه اوري او کنه د وکیلانو سره په دې ارتباط باندې مشوره کیږي چې دوی ته د رایو د ورکولو بهیر کله او په څه ډول سره پیل کړي. بلې
بلې حمید محمد تیره اونۍ د ولسی جرګې په غونډو کې ډېر هارج و مرج او ګډوډي وې څه فکر کوي آیا د اعتماد د رایې بهیر بنن سم تر سره شي؟
هغه بحثونه کوم بحثونه ته چې شبر سپ تاسو اشاره وکړه هغه د ځینو ستونزو د ځینو سیمو د ستونزو په ارتباط باندې د ځینو وزارتونو سره چې وکیلانو هڅه کوله تقریبا تر ډیره پورې هغه مسایل یا ستونزې چې د دوی په خپلو سیمو کې موجود دي هغه بیان کړي که څه هم په دې ارتباط باندې ګډوډي لیدل کېدل او یو شمېر خبریالانو په دې ارتباط باندې د ولسی جرګه غونډه تحریم هم کړه او ویل چې وکیلان تر ډیره پورې هڅه کوي چې بې ځایه پوښتنې مطرح کړي او چارواکو ته د خبرو ورکولو وخت نه ورکوي خو د نننۍ غونډې نوویت چه ده دا تقریبا بل ډول ده په لومړي سر کې به د دولتي دغه حکومتي چارواکو ته چې د باور او د اخصلو لپاره ورزي دوی ته په وخت ورکې دوی خپل کاري پروګرامونه وړاندې کړي د هغه نور سبا د وکیلانو البته د پښتنو بهیر پیلېږي بیا به هغه ته ځوابونه ویل کېږي کسا هم تر اوسه پورې په دغه درو کسانو کې داسې کسان نشته چې د پخواني ولسی جرګې لخوا رد شوی وي خو تر دې مخکې په ولسی جرګه کې اوس هم تقریبا هغه پخواني وکیلان چې د هغه په پخوانی دریز دي چې کوم کسان چې د پخوانی ولسی جرګې لخوا رد شوی دي هغه باید د ولسی جرګې ته د باور رایه د اخیستلو لپاره ورنو پیژندل شي نن د دومره زیات ګډوډي توقع یا تمه نشته چې کوم مخالفت یا کوم داسې ګډوډي به رامنځته شي چې د باور رایه د ورکول بل
دا تاسو چې اشاره ورته وکړه چې ځینې کسان په دې باور دي په ولسی جرګې کې چې هغه کسان چې مخکنی ولسی جرګې رد کړي دي هغه بیا باید ورونه پیژندل شي همدغه مسله شاید دا ممکنه نه ده چې په ولسی جرګې کې ګډوډي رامنځته کړي
دغه خبر ته زرات لمه شیبر صاحب چې د نن لپاره داسې توقع نشي کېدلی مونږ ځکه چې دغه درې واړه کسان چې دي تقریبا نوې دي خو د کابینې د پاتې اووه څوکۍ چې دي هغه لپاره دا د ولسمشر کرزي له پرېکړې سره تړلې ده که څه هم په ولسی جرګه کې په دې ارتباط باندې ما مخکې غوښتل دا ووایم چې د تقریبا دوه ډول دریځونه موجود دي د نوې ولسی جرګې اکثره دا تازه غړي چې دي دوی وایي چې دوی د دې مسلې سره کومه ستونزه نه لري که پخوا رد شوی هم وي ولسمشر کولی شي چې په دویم ځل باندې دغه خلک بیرته نو پوسټونو ته ورو پیژني خو پخوانی هغه بیا په دې ټینګار کوي چې نه په دې برخه کې باید د پخوانی ولسی جرګې کوم کړنلاره چې هغه تر هغه وخت پر باید تعقیب شي خو دا به د ولسمشر کرزي پریکړه دا مسله ثابته کړي چې غواړي بیا هم پخوانی سرپرست وزیران چې د پخوانی ولسی جرګې لخوا رد شوی غواړي بیرته دوی ورو پیژني او کنه غواړي نوې کسان دغه بهیر د پاره ورو پیژني په دې ارتباط باندې د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر هم داسې کومه ځانګړې سرګندونه نه دی کړې خو صرف دومره ویلي دي چې دغه دریو کسانو د باور رایه د پروسې له بشپړې دور سره حکومت ډېر زر هڅه وکړي چې د کابینې پاتې غړي هم ولسی جرګې ته ورو پېژني البته دلته یو بل نقطې ته هم دوی اشاره کړې وه هغه دا چې دلته د ولسی جرګې د غړو د ژمنې رخصتۍ مسله هم مطرح ده کچیرته وکیلان په دې سلا شول چې د ژمنې رخصتۍ ته مخکې ځینو ممکن د کابینې د پاتو غړو د ورپېژندلو بهیر د رخصتۍ نورسته ته ورزندګي کچې ته خپل ولسی جرګې د پریکړه وکړه چې نه دوی غواړي لومړی دغه بهیر بشپړ کړي پس د اخیر رخصتۍ ته ورشي نو ممکن به دا توقع شته چې دغه پروسه زر بشپړ او پایته ورسول شي بلې
په دغه درو کسانو کې د افغانستان بانک د ریاست مسله یو څه ممکن کړي چې نوې ځکه چې د افغانستان بانک په خونه رئیس د کابل بانک په ارتباط په اختلاس تورن شوی او په امریکا کې اوسي څنګه دا مسله په ولسی جرګې کې راپورته نشي
دا د بیلابیلو کړیو د بحثونو پورې به تړلی وي. که ځنه هغه کړی چې مثلا دی د حکومت سره په سیالۍ کې دی یا د حکومت سره تقریبا په اپوزیشن کې پراته دي، ممکن دی ځینې ستونزې د راولاړولو هڅه وکړي، خو خپله ښاغلی دلاوري په دغه مسایلو کې ښکېل نه دی پاتې شوی، نو ممکن د باور رایو د برکولو په بهیر کې بیا هم دوی له کومې مسلې سره مخامخ نه شي په دې برخه کې. که څه هم د پخوانی رئیس چې اوس دی په امریکا کې اوسېږي، د کابل بانک په مسله کې تقریبا دی په ځینو مسایلو کې پړ بلل شوی دی، خو هغه تقریبا فکر نه کوم چې د باور رایو د پروسې په برخه کې دغه نوې نومان ته کومه مهمه ستونزه ودروي. بلې شبر صاحب،
مننه. حمید محمد و موردل چې د افغانستان ولسی جرګه نن د افغانستان د ملي امنیت ریاست، د افغانستان بانک رئیس او د اساسي قانون د څارنې د کمیسیون وغړي ته د باور رای ورکوي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان یو پخوانی وزیر وایي چې په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به ناڅاپه د هیواد د مخدرو موادو په تولید کې زیاتوالی راشي. جنرال خدایداد په افغانستان کې د مخدرو موادو د مخنیوي پر پلانونو انتقاد کړی او وایي چې له افغان کروندګرو سره مرستې پر سملار نه دي لګول شوي. له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت چارواکو هم دا تایید کړی ده چې بې امنیتي په هیواد کې د مخدرو موادو د تولید د زیاتېدو یو مهم عامل دی. خو دوی وایي چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره د نشه یي موادو د مخنیوي په هڅو کې مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
له مخدرو موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي د هیواد په هغو سیمو کې چې د کوکنارو کرل دود دی، بې امنی او د کروندګرو او وسلوالو دا تمه چې په راتلونکو څو کلونو کې به د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي، د مخدرو موادو د تولید په زیاتېدو کې مهم رول لوبولی شي. جنرال خدایداد چې له رویټر خبري اژانس سره خبرې کولې وویل د نړیوالو ځواکونو د وتلو د ستراتیژۍ له پلي کېدو سره به هر څه له کنټروله ووزي او له دې سره به د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو ځل بیا د کوکنارو کرنه پیل شي. په افغانستان کې د مخدرو موادو اقتصاد چې د اټکلونو له مخې په کال کې لسلو تر 300 میلیونه ډالر او عواید د طالبانو لاس ته ورولي، سږ کال چې د تریاکو د بیې لوړېدو کروندګر په خپلو ځمکو کې د نورو کوکنارو کار ته هڅولي دي، ناڅاپه پراخ شو. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت د یو وروستي ګډ راپور له مخې د هیواد د کوکنارو کروندې د 2010 کال په پرتله په سلو کې اوه زیاتې شوي او د شمال په دریو ولایتونو کې چې له کوکنارو څخه د خلاصو ولایتونو په نوم یاد شوي وو دا کښت بیا هم پیل شوی. راپور زیاتوي چې د کوکنارو محصول د یو ناڅرګند نباتي مرض له وجې کم شوی و، خو جنرال خدایداد وایي چې دا مرض د کوکنارو په تولید کې د کمښت یو وړوکی عامل و. د نوموړي په وینا بې امنیتي په دولتي مقاماتو کې فساد او ناسمه اداره په هیواد کې د مخدرو موادو د تولید د زیاتوالي اصلي علتونه دي. جنرال خدایداد چې څلور کاله له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر او درې کاله د دې وزارت معین و، تیر کال د ولسی جرګې لخوا د اعتماد د رایې په اخیستو کې پاتې راغی. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونه نه دومره ځواکمن دي، نه کافي انګیزه لري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د مخدرو موادو د تولید د پراخېدو مخنیوی وکړي او نه کروندګر اعتماد پرې لري. د زیاتوي افغان ځواکونه د طالبانو په وړاندې د کروندګرو ساتنه نشي کولای. جنرال خدایداد وایي هلته چې د قانون حاکمیت نه وي، فساد او بې امنیتي وي، هلته به مخدر مواد وي. له مخدرو موادو سره د مبارزې د پخواني وزیر جنرال خدایداد د نظر په اړه مو د مسؤولو چارواکو عکس العمل وپوښت. له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت معین ابراهیم ازهر هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بې امنیتۍ ستونزه د مخدرو موادو د تولید په زیاتوالي کې مهم عامل وباله او ویل
که چیرې امنیت بد وي او طالبان په خپل ځایونه چې اوس په جنوب د افغانستان دوی قدرت لري کیدای شي یو څه دغه سي د فرد دي چې اوس 15% د کوکنار فقط په اوه ولایت د جنوب او جنوب غرب کې کچیر د امنیت جوړ شي، ان شاء الله تریا کوم به ختم شي.
ښاغلی اظهر که څه هم دا تایید کړه چې افغانستان د نړۍ په سلو کې نوي مخدر مواد تولیدوي او دا د نړۍ لپاره ستر ګواښ دی، خو د ډاډ ورکړ چې مرستندویو هیوادونو له 2014 کال وروسته له دوی سره د مخدرو موادو د مخنیوي په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د دا یادونه هم وکړه چې په دې مبارزه کې به اساسي رول د افغانانو وي.
فقط دی لوجستیکی او مالی او تخنیکی کومکونه مشارکه، باقی سی چه پاتی سو پولیس مواد مخدر دید امداهو تقریبا یویش در اکتار سمیج تارگیت لاری یا هدف شپنگ اوه غلایتو نکیده چیره چه در کبلاب دیر که کهوکیجی قطع جنوب که او سو نور غلایتو نم پلان پروگرام لارو در پروسه دی اردیکیشن یا ماوی عرضی کبلاب مج عملی کهو.
مرستندوی هیوادونه دا مهال هم د کوکنارو د کار د مخنیوي په برخه کې له افغان کروندګرو سره د مالی مرستو پروګرامونه لري او د کیمیاوي سرې او اصلاح شویو تخمونو مرستې ورسره کوي څو د کوکنارو پر ځای نورو قانوني کښتونو ته مخه کړي. خو له مخدرو موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي چې د دې لپاره اوس ډېره ناوخته ده. رویټر خبری آژانس د جنرال خدایداد له قوله زیاتوي له کروندګرو سره د مرستې لپاره په تیرو لسو کلونو کې ډېرې ژمنې وشوې او د مخدرو موادو د مخنیوي د پروګرامونو په نامه ډېرې پیسې راغلې، خو دا پیسې پر سمه لار ونه لګول شوې.
داسې ویل کېږي چې په هلمند کې سږ کال کوکنار تر نورو وختو ډېر کرل سوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي تر دې وروسته به په هلمند کې زعفران وکرل سي. د هلمند ولایت د کرهنې د ریاست مسؤلان څرګندوي په دې اړه د کرهنې په تحقیقاتي فارم کې څېړنه کړې ده. کروندګر بیا وایي زعفران هغه وخت کری چې بازار او سړې خونې ورته پیدا سي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هلمند کرهنې چارواکي هڅه کوي زعفران د کوکنارو د بدیل په حیث کروندګرو ته وړاندې کړي، ځکه دوی وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې د زعفرانو د کرلو او تحقیق په برخه کې کار کړی دی. د کرهنې رئیس عبدالله احمدزی وایي زعفران کېدای سي د کوکنارو په بدیل کې کروندګر ومني. احمدزی وایي په دې برخه کې کروندګرو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي او عملا کار کوي چې د زعفرانو کرکیله عامه کړي.
د کرنې محترم وزارت کارکوونکي، د کرنې ریاست او د هلمند ادارې په دې برخه کې د مختلفو ډونرانو سره خبرې کړې دي چې تر څو موږ د زعفرانو د بوټو د فار آباد مارکیټ پیدا کړو، نو په دې هکله موږ ډېر کوټلي ګامونه اخیستي دي او مطمئن یم انشاءالله چې په راتلونکي کلونو کې به موږ یو ډېر ښه بازار د خپلو محصولاتو د فرولو، بلخصوص زعفران، پنبه، میوې او سبزیو لپاره.
په هلمند کې د تیرو څو کلونو راهیسې هڅه روانه ده څو د کوکنارو کرکیله ناروا وپېژندل سي او پر ځای کروندګر حلالو کښتونو ته واچول سي. دغه کار د دولت له لوري د یوې ډلې علماو او مخورو په هڅه د تیرو درې کلونو راهیسې دوام لري. که څه هم دغه بهیر د کوکنارو کرکیله راکمه کړه، خو سږ کال ویل کېږي ډېرو خلکو بېرته د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. چارواکي هڅه کوي د یوې لارې نه د بلې لارې کروندګر وهڅوي د غنمو او نورو دانو د کرلو تر څنګ دا ځل زعفران وکړي چې کېدای سي په هلمند کې د آب و هوا په خاطر دوه وخته حاصل ورکړي. په دې اړه د کرهنې پوه عبدالکریم نورزی وایي کروندګر کولی سي د هر زراعتي محصول څخه ګټه واخلي، خو حاله چې بازار موندنه ورته وسي.
بازار موندنه په دې معنا چې دولت باید صنعتي پارکونه ورته پاله کې ترڅو کروندګر خپل اصلات په شکامت باندې او په وساتوګه تر بازار پر ورسوي. مثلا ک یو څوک تاریاک وکړي، کچاکبر ورځي د امهغه کروندګر په کور کې هغه تاریاک ځین رانیسي، ولی که نور اصلات یې کرلي کروندګر مجبوره دی چې بازار خپل اصلات ته پیدا کړي.
دا خبرې نور کروندګر هم کوي، وایي که کوکنار کرو کچاکړونکی کور ته ورځي او پیری، مګر کله چې د زعفرانو کرونده کوي نو ضرور دی چې خپل بازار ته هټۍ په هټۍ زعفران ګرځوي تر څو څوک پیدا کړي چې وی پلوري. کروندګر وایي هغه وخت زعفران کری چې هغه ته بازار پیدا سي او یا د پروسس فابریکې جوړې سي.
زمیندارو بزګرو لپاره چې خصوصا ځمکې لږ دي، دا هغه د پاره سل په سلو کې د زعفرانو بوټي مفید تمام شوی دی چې دلته راغلي او خلک ډېره خوشبینی دی بوټي ته.
د دولت نه بس دا غوښتنه لرو چې مارکیټ مشته جوړ کړي د زعفرانو په باره کې.
ښه مارکیټ ولري خو نو به شي موږ نه کړو، دا ولې نام بار وړي نه ډېرې اوبه غوړي ته اوبه وینې کښې دي او مانا مځکه هم دسې نه مځکې دي چې مانا ښه مځکې دي چې مانا وینې دوی ورداش پښکوي که موږ زعفرانو بېخي خوشحاله.
د هلمند د کرهنې چارواکي وایي د زعفرانو د کرلو په پروژه کې 1 میلیون افغانۍ په دریو مرحلو کې اول د کوکنارو بدیل دوهم د زعفرانو په برخه کې د کروندګرو د کاري وړتیا ولوړول او په دریم برخه کې په کلو باندو کې د زعفرانو د بوټو خورول یا ترویج باندې لګول کیږي. خو دغه 1,000,000 افغانۍ د زعفرانو په رواجولو کې په داسې حال کې لګول کیږي چې د تیرو درې کلونو راهیسې نږدې 45,000,000 امریکایي ډالر د کوکنارو سره په مبارزه کې مصرف شوي دي. هلمند چې د هیواد په سویل کې یو پراخ کرنیز ولایت دی چې دا مهال د دولت په وړاندې لویه ننګونه پکې د کوکنارو کرکیله ده چې د مخنیوي لپاره ادارې او نړیوالې ټولنې مټې رابډ وهلې دي، خو لا اوس هم په دې ولایت کې په زیاته کچه د کوکنارو کرکیله او تولید روان دی.
من د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدې شي چې تاسو هم خبري آل شي د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شي.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
په افغانستان او ګڼو عربي هیوادو کې نن د محرم الحرام لومړۍ نیټه ده او په پاکستان کې سبا محرم دی. په پېښور کې پولیس وایي په دې لړ کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او په زرګونو ځواکونه په ښار کې دننه او چیرمه سیمو کې ځای پر ځای کړي دي څو د عاشورا د لمانځلو پر مهال فرقه یي شخړې رامنځته نه شي. د پېښور امنیتي مقاماتو په دې ورځو کې په ښاري سیمو کې د افغان کډوالو پر ګرځېدا هم بندیز لګولی دی. په دې اړه به نور جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو له خبریال مجیب الرحمن انګار څخه واورو.
د پېښور د امنیتي چارو مسؤلین وایي چې د محرم میاشتې د لومړۍ لسیزې عاشورا د مراسمو د امنیت ساتنې په هدف یې په ښار کې دننه او له ښاره بهر کلک امنیتي تدابیر نیولي. امنیتي مقامات وایي په دې ورځو کې د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې ښار ته پر تلونکو لارو سربیره په بازارونو په ځانګړې توګه په شیعه میشتو سیمو او د تکیهخانو په شاوخوا کې 4,000 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. د پېښور پولیسو یو مشر افسر خورشید خان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د یادو تدابیرو تر څنګ یې لاله وړاندې د ښار ځینې مرکزي برخې د ترافیکو پر مخ تړلې او د ویر د مراسمو په ورځو کې به له ماتمیانو پرته د نورو خلکو پر تګ راتګ هم بندیز وي.
سیکیورټی بندوبست شوی دی هلته محرم لپاره ناکه بندې دي پکې بعضې داسې ریاګانې چې په هغې باندې مونږ نو انټری کړی ده نو هغه پوره بندوبست سره شوی دی. پېښور کې سیټي کې شوی دی، سیټي چې کوم ده مکمل سیل ده.
په پاکستان کې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو برعکس د عاشورا ماتمي مراسم تر تکیه خانو پورې محدود نه وي، بلکې شیعه ماتمیان لارو واټونو ته راوځي او په داسې حال کې چې ځانګړې تورې جامې یې پر تن وي په ډله ییزه توګه له یوې تکیه خانې څخه بلې ته ځي. خورشید خان وایي پولیسو په دې ورځو کې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په هدف ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي اشیا میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی. هغه همدا شان وویل چې د امنیتي ستونزو په پام کې نیولو سره په دې موده کې په ښار کې دننه او چیرمه سیمو کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی او غوښتنه یې وکړه چې د احتمالي ستونزو څخه د بچ کېدو په هدف ټول کډوال باید وضع شوي مقررات په پام کې ونیسي.
خبردار چې نه کله د غوښنه بیا ټول خلکو خلاف چې کوم دی مونږ پر اکشن نه چې کوم د بار نه غړي بغیر څه مقصد او په پیښور کې او مختلفو ټولو یاسریانو کې یا په بازار کې ګرځي کې راغلي خلکو لپاره شته.
له تیرو څو کلونو راهیسې چې په پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی، پولیس د عاشورا په ورځو کې په لویو لارو کې امنیتي پوستې زیاتوي او د ښار مرکزي او شیعه میشتو سیمو ته تلونکي لارې د خلکو پر مخ بندوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
خپل حقوق لري، خپل ازادي لري، د سره چې خزه باید په کور کې واچولې شو باندې یو باندې نه هو چې څه کې ورکی یعنی هغه څه ډیره څه شوی ورې رمې دا ور کړې و اورې ورته واچو یسې زرا هغه فرار شو لاړ افغانستان پاکستان ته لاړ دیوانه ده هیڅ معنا نه لري. دولت اول د خزه وز د کور وزه خکی د کور شرایط یې خکی بیا غرض المنزي نو د سره چې د څه په کور کې څه کېږي دولت دا غي نه خبر نه دي. هتا دې ورز المنزل به معنا دي تر څه معنا نه لري. دولت د چا د کور خبر نه دي، جو دولت د چا د خیبت نه خبر نه دی، د خزه د میړه او کور د وزن خبر نه دی، د خواخ اسخر خبر نه دی. دا ظلم د سدل تفراته یو خدان تلرګنی لخوا می بدر سر کی تر بدر سر دلته خیمه درولې ده وینداز منته
وابل ورځ کور ته ولالم ورور مې پر ولارز ویوالم مور مې ټوله ووالم و نو دا ظلم نه ده څه ده.
په کابل کې مو د یو شمیر میرمنو څرګندونې د میرمنو د ورځې د لمانځلو په ارتباط اورېدې. وروسته په خپرونه کې به واورئ چې د میرمنو ورځ په بلوچستان کې د یوې غونډې په ترڅ کې هم ولمانځل شوه د میرمنو د حقونو ورځ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شرافت د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د ننګراج له کلي څخه لیکي: موږ د اوبو او برېښنا وزیر صاحب نه غواړو د کلاګوش په سیمه کې د برېښنا بند جوړ کړي. زدران د پکتیکا له ولایت لیکي: زموږ په ولسوالۍ کې ښوونځي نشته، سړکونه نشته، زموږ هیله ده چې چارواکي پام ورته وکړي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. معصوم میوند اوروي.
ولس سرګی تنن درې تن الوړ پړي چارواکي د باور رای اخیستلو لپاره حاضرې. رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست لپاره، نور الله دلاوري د افغانستان مانګ تر ریاست لپاره، او منیر دانش پر قانون د څارنې په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره نومول شوی دی. د ډنمارک ته پراختیا بهرنی شار وزیران د جمعې پورس په یو ناڅاپي سفر هلمند ولایت ولاړل. دواړو وزیرانو ټینګار کړی چې تر 2014 کال وروسته به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په مصر کې پارلماني انتخاباتو ته دوه ورځې پاتې دي، خو په تحریر میدان کې لا هم مظاهرې روانې دي. اعتراض کوونکو تېره شپه په تحریر میدان کې تېره کړه او بیا بیا غوښتنه کوله چې انتقالي پوځي اداره دې واک پرېږدي. د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریه د بندیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کېده چې دمشق د دې ټولنې دا غوښتنه ونه منله چې څارونکو ته اجازه ورکړي چې د سوریه حالات له نږدې وګوري. او د مراکش د عدالت او پراختیا ګوند یا پی جی ډی په مراکش کې د روان کال په سر کې تر ډیموکراسي پلو مظاهره وروسته د لومړنۍ پارلماني انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې له امله تاسو له روغتیایي ستونزو د متخصصو ډاکټرانو په وینا خبر کړو، خو تر ماشوم مخکې مور ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یو ان ایچ سی آر لخوا په شوزو باندې د سورزیتی مسله د وی غونډې په ترڅ کې وڅېړل شو. په دې سیمینار کې د افغان میرمنو د بشري حقوقو پر مسلې هم خبري وشوې، او په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسول له نړیوالو مؤسساتو په بلوچستان کې پر افغان میرمنو د سورزیتی د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. پاره نور تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د خبريال پر رپورت کې.
د جمعې په ورځ په کوټه کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا پر شدو باندې د زور زیاتی د مخنیوي په اړه جوړ شوي سیمینار ته ګڼ شمیر ځایي میرمنې رابلل شوي وې، خو افغانو میرمنو ته پکې بلنه نه ورکړل شوې. په سیمینار کې شریکو ویناوالو چې اکثره یې میرمنې وې، په خپلو ویناوو کې پر شدو باندې د زور زیاتی یوازینی علت بې سوادي وبلله. دوی وویل که سواد عام سي او په خلکو کې موجود ځینې منفي رواجونه له منځه لاړ سي، نو پر شدو به هیڅکله زور زیاتی ونه سي. په سیمینار کې شریکې یوې میرمنې ډاکټرې رشیدې پانیزی وویل د بې سوادۍ له امله اوس هم ډېرې ښځې د نارینه و د بې غورۍ په سبب خپل ژوند له لاسه ورکوي.
بیل می خو استه، لیکن زه دامه ما سي نه مې خلک سي دي هغه به خين ډېر ته وسه شاته دي. اول دمره دا دي سي د نران په سوچ بدلون ګور وس شي سه عملدار ده نه جوړ ده هغه واقع په تکلیف ده، لیکن نه مې زه کې زمر د پړا لیکه سره نه ده دي. مې دا زمر مور مندو دا په کورو کې کښنن پیدا کول آی مل خام خاص پتا له بوزو یا او په هغه کیس کې شته زمړه سي دوی دا دي سي دوی ته شته سلام دل توجه ورکی. زه خبره یم وسایل نسته له خلکو سره، لیکن له چا سره چې وسایل دي هغه هم نه را رسي، نو هغه کې زموږ ښځې مري. زموږ د ښځو شرایع مواد څه دی، د مرګ تعداد څه دی، پر کوشني باندې خاص کر هغه ډیر زیات. او نیمې وخت خو زموږ سړي دا تر دې زما ورونه دي زما پلرونه دي، لیکن زه ډېر په افسوس وایم چې عملدار ښځه چې په آخري میاشت کې دا ترای وټکې چې یا خو ښځې ته نقصان ورسېږي یا کوشني.
دې سیمینار ته په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل غلام محمد بهادر هم رابلل سوی و. نوموړي وویل که خلک له اسلامي احکامو خبر وای نو هم پر ښځو به یې زور زیاتی نه وای کړی، ځکه چې وایي اسلام 1400 کاله پخوا ښځو ته هر ډول بشري حقوق ورکړي دي. افغان جنرال کونسل په بلوچستان کې د افغانو میرمنو د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره له بهرنیو موسسو څخه په دې برخه کې د کار غوښتنه وکړه.
او شرایط دلته ډېر نامساعد دي، خو دا د یونیسیار او نورو یو ایجنسۍ وظیفه ده چې هغه د ضرورت وړ خلکو دپاره دا خدمتونه جاري وساتي. خبره دا ده چې باید د مهاجرو دپاره چې د هغو د سواد سطحه هم کښته ده او د اقتصاد سطحه هم کښته ده، هغو په مورد باید دا کار وسي او هر څونه زور زیاتی چې د انسانانو تر مابین راځي چې هغه د نورو د ښځې دي، هغه د اقتصاد د کمزوري د وجې راځي. دا ډېر امکان لري چې زموږ مهاجر ورونه نظر و پاکستاني ورونو ته په دې دغه کې ډېر خوږ وي، یعنی د هغو د ښځو تشدد پر مهاجرو باندې زیات وي، ځکه چې په اقتصاد کې چې کمزوري راشي هغه حتما بله لار نه لري چې یو طریقه به د خپلو ښځو یا کوچنیانو څخه انتقام اخلي.
په سیمینار کې د آسیایي انکشافي ارګان په نامه د یوې موسسې کارکوونکې ایرم کاسی ازادي راډیو ته وویل د 10 کاله په بېلابېلو موسساتو کې د افغان کډوالو لپاره کار کړی دی. وایي که په پاکستان کې میشت افغانان د خپلو زامنو غوندې په لوڼو هم زده کړې وکړي نو دوی به وکولای سي چې له خپلو ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړي او خپل هیواد په ګډه جوړ کړي.
زموږ زنانې ماشاءالله ماشاءالله چې ورته وګوري کوم هغه کار دی چې دوی نسي کوی، هر شی د دوی زده دی کوی سي. د افغانان نارینه او د افغانان ښځې زیاتې ټینګې دي. په دغه نسبت باندې یو تعلیم دانه لري چې تعلیم د دې سوی وای بیا به دا کمیونټي دا ملک دا علاقه وګر سره بل شی وای. که موږ دا شی ومنو چې ښځه زموږ سره اوږه د اوږې سره نیوی سي درېدی سي، موږ به داسې کوو چې موږ به پخپله یو څه حقوق راباسو، پخپله به هغه یو څه حقوق و هغه نارینه ته که پلار دی که زوی دی که سړی دی که میړه دی که هر څه دی و هغه تر غوږه پورې به دا شی وخت په وخت به ورسوو. دا شی چې دی وپېژني دی به دا شی خپل په دماغ کې ایږدي. بیا دا لور په چا نه ده ګرانه، مینه په چا نه ده ګرانه او مور په چا نه ده ګرانه. هر سړی چې دا شی ومني و هغې ته د هغې حقوق ورله ورکړي، هغه به هم انشاءالله تعالی د عزت په پردې کې په اوسېدونکو سره هغه کار به د انشاءالله تعالی د زموږ د کمیونټي دپاره وکړي کوم چې د دې حق جوړېږي او کوم چې د دا معاشرۍ حق جوړېږي او کوم چې زموږ د را روان نسل حق جوړېږي.
سره له دې چې په بلوچستان کې بېلابېلې نړیوالې او سیمه ییزې موسسې پر ښځو باندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره کار کوي، خو خلک بیا هم د دوی له کارونو ډېر راضي نه دي، ځکه چې وایي په کلیوالو سیمو کې لا هم ښځې د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو ورونه تړلي دي او د زیاتو ولورونو په بدل کې د لوی عمر نارینهو ته ور په نکاح کېږي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی در این برنامه با شماستم و امروز دکتران متخصص کریم سرگند از کابل و خالق ویسی از فنلند مهمانان هستند. بسازاد خوش آمدین دکتران گرامی و متخصص به برنامه صحت و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. امروز در یک مورد روانی اجتماعی صحبت میکنیم که مسئله جالب هست و خیلی هم مهم. اصطلاحش از لیبلینگ یا تاپ زدن یا برچسب زنی به افراد، مخصوصا به اطفال و اثرات روحی روانیش در اجتماع و زندگی آینده و شخصیت بعدی اطفال. خب اما طور که گفتیم امروز در مورد اثرات تاپ زدن یا برچسب زدن به اطفال در مکتب یا در خانه روی روان و سلامتشان در اجتماع صحبت میکنیم، همچنان در مورد اثرات لتوکوب و سرزنش اطفال روی شخصیت بعدی و آیندهشان در جامعه اندک بحث خواهیم کرد و در مورد راه‌های بیرون رفتی. سه موضوعی است که در این برنامه صحت یک جا با دکتران متخصص و یک جا با شما در موردش بحث میکنیم. به طور مقدمه میخواهیم کوتاه بگویم که تاپ زدن به افراد و مخصوصا به اطفال تقریبا یک امر معمولی هست در اجتماع. بروس کوئن یکی از جامعه شناسان در کتابش زیر نام مبانی جامعه شناسی می نویسه که وقتی ما با افراد ملاقات می کنیم بر اساس اطلاعات اندکی که از اونا داریم فرضهایی را درباره ای که افراد چه نوع هستند ارائه می کنیم. تاپ زدن یا برچسب زنی در مکتب، خانه و جاهای دیگه می تونه عواقب مهم را بر جای بگذاره. طبعا تاپ زدن های مثلا لایق و هوشیار و زیبا و اینها میتونه عواقب نسبتا مثبت را بر جای بگذاره و برعکس لیبل های منفی مثل تنبل، شوخ، بدقواره و اینها هم میتونه که پیامدهای نسبتا منفی را در پی داشته باشه. خب اول شروع میکنیم با شما دکتر سرگند، بازم بسیار خوش آمدین به این برنامه صحت. از تجربتان در افغانستان به ما بگوین که ای گونه لیبل ها یا تاپ زدن ها در محیط های متفاوت مخصوصا مکتب و خانه چقدر معمول است؟
زغارم چه پدی اروند لگ مخیل حقینه دی اطفال دی حقوق او یا هم پی و جامعه که دی شخص جون که دی حقیق حقوق بنده بکتر رناوچم چه رو سموش پا مفصل دول انشاءالله پدی بخش بنده با رناوچم
حتما بفرمایید.
اصلا دی و ماشومان حقوق، یعنی ماشوم کم حقونه پا جامعه که لری کم حقونه پا جامعه که دی و ماشوم لپاره تأمین شی. اول به پرمختگ او جون کول حق دی هر ماشوم حق ده، دی و فنم او ملیت ورکول حق دی هر ماشوم حق ده، دی خپل نظر دی ورکول حق چه پا افغانستان که دغه بخش کمی اوغت سنزه وجود لری ده هم دیو ماشوم حق ده چه خپل نظر وړاندې کی دی خپل فکر کولو حق، مثلا په یو جامعه کې په یو محیط کې په یو مسله کې خپل فکر سره وکړي او په هغې باندې بحث وکړي، دی صحیح خدماتو برابرولو حق ده، دی ماشوم حق ده، دی تعلیم او تحصیل حق، دی ژوند د ښه امکاناتو لرلو حق، او دی خپل کلچر د بیانولو حق ده هم دی ماشوم یو حق ده. پس هر هغه کار چې دی ماشوم دغه حقه حقوق ترېنه واخلي او یا پایمال کړي ماشوم تر شدت لاندې راوستل کېږي، یعنی د ماشومان تهدیدېږي، د هغوی حقوق ته پاملرنه نه کېږي، او دا زیاتره په هغو جامعو کې منځته راځي چې د اجتماعي او اقتصادي لحاظه ټیټه درجه لري. په افغانستان کې پس ځواب ته راشم، دوه بخشه ډېر مهم وجود لري. یو هغه چې فیزیکل حقوق د ماشومانو پر زیاتېږي، یعنی فیزیکل ابیوز کېږي ماشوم،
یعنی از لحاظ جسمی ها مثلا لتوکوب میشن و
یعنی در بخش فیزیکل ابیوز یعنی یا لتوکوب میشن یا کارایش که مسئولیت یک طفل نیست بالاش انجام میشن. این یک مشکل مهم است که در شخصیت سازی باز یک طفل نهایت رول داره. و یک بخش ایموشنال طفل است، یعنی ایموشنال ابیوز یک طفل است، یعنی طفل
از لحاظ عاطفی مورد آزار و اذیت قرار میگیره ها، منظورتون همین است؟ واضح شد، تشکر.
مثلا طفل رد میگردد، طفل نظرش رد میگردد، طفل جدا نگه داشته میشود، طفل انتقاد میگردد مانند تنبل و بدقواره و چتل و یعنی راه های بیرون رفتش فکر نمیشه، تنها انتقاد بالای صورت میگیرد و طفل ها تهدید میگردد که در این دو موارد یعنی فیزیکل ابیوز و ایموشنال ابیوز اطفال در جامعه ما در افغانستان نهایت زیاد است و عواقب ناگوارش در سنین طفولت لمس میشه و محسوس میشه.
بسیار تشکر از شما. حالا به این که بریم پیش دکتر صاحب ویسی و در این مورد با اونها هم بیشتر صحبت بکنیم. بازم سلام خدمت شما دکتر صاحب ویسی که از فنلند در این روز رخصتی آمدین در برنامه، بسیار تشکر و خوش آمدین شما هم. با توجه به گفته های دکتر صاحب سرگند که مفید بود و یک معلومات را برای شما هم ارائه کرد، در فنلند که شما زندگی میکنین و تحقیق هم کردین چه تفاوت های موجود است از نظر اجتماعی در همین مورد خاص که گفتیم لیبلینگ یا تاپ زدن یا برچسب زدن است مخصوصا به اطفال در مکتب یا محیط خانه؟
با تشکر از شما و دوست عزیز همکار عزیز دکتر سرگند که موضوعات خوب را ارائه کردن، بسیار موضوع دقیق و عمیق شما امروز مورد بحث گرفتین و ما خوشحال هستم از این بابت. اگر شما از ما بپرسین که یکی از پنج مشکل نه تنها در افغانستان مشکل بشریت چی است، جواب ما این خود بود که مشکل اعتماد به نفس. ما چند موضوعات می فهمیم از نظر علمی که من مختصر به او اشاره می کنم. یکی که کودک انسانی بنابر اونمو ساختمان بیولوژیکی که داره در بین تمام پستانداران ضعیفترین و رنجورترین پستانداران است، کودک انسانی وقتی که تولد میشه. دوم ای که یک دوری بسیار طولانی برای رشد و بلوغ خود داره که از 12 تا 18 سال طول میکشه. سوم ای که وقتی کودک انسانی تولد میشه ماهیت اصلی خود نداره، ولی شما مثلا یک سگ به شکل یک حیوان در نظر بگیرید، به مجرد که تولد شد دیگه اون مو حیوان است، تغییرات دیگه در اون نمیاد. اما انسان مثل خمیر تحولاتی در وجود او میاد، حتی بعضا این ماهیتش شکل متضاد را به خود میگیره تا ای که به یک مرحله استبل یا یک مرحله دوامدار و ثابت برسه. در 14 ماه اول، نه 14 سال اول، 14 ماه اول یک امور و اصول است که اگر او نباشه ما به مشکل گرفتار میشیم و در نتیجه طفل وقت بزرگ شوه اعتماد به خود نداره، نگران است، مضطرب است، پریشان است، بدبین است، منفی است، همیشه کارها را آغاز میکنه اما به پایان نمیرسانه چون به فردا اعتماد نداره، اعتماد به نفس پیشش سقوط میکنه و امیدوار نیسته. همه از اینا برمیگرده به رفتار والدین. از نظر علمی ما میفهمیم که ما هیچ طفل نمیتونیم امروز تا 3 ساله برسانیم مگر اینکه او نگوید که ما بد هستم. اصلا در نهاد انسانی، کودک انسانی بنابر ضعف و زبون بودن، بنابر اونمو 5 علتی که طفل انسانی نادان خدا فکر میکنه، ناتوان خدا فکر میکنه، همیشه خدا نیازمند فکر میکنه و اشتباه کار خدا فکر میکنه، او به این نتیجه میرسه که ما بد هستم. اما وظیفه والدین در این چی است؟ وظیفه والدین تا 3 سالگی ایستا که اینمی احساس بده از طفل بگیرن، در نتیجه احساس خوب بر طفل بتن. وقتی در جامعه خود ما نگاه میکنیم، شما ببینین امی بکن و نکنایی که خانواده بر طفل میگذاره، امی باید و نبایدی که داره، امی انتظار بیش از حدی که داره، امی مقایسهی که مثلا طفلها را با همسن و همسالایش میکنه و در نتیجه اساس تعلیم و تربیه در بعضی جوامع از جمله با تأسف در فرهنگ ما اساس تعلیم و تربیت به ترس، تنبیه و کنترل است و والدین با گذاشتن اسمهای مختلف در حقیقت به طفل پیام میتن که تو بد هستی. با تأسف اینمی پیام بد بودن در طفل عمیق و عمیقتر میشه.
یعنی شما میگین که بدتر میتونه که روی روانشان، سلامتشان و شخصیتشان اثرگذار باشه، مثلا ذهنشان از سرکوب بسازه و از طرف دیگه اونها را در واقع یک نوع بدبینی نسبت به دیگرها در وجودشان ایجاد بکنه و اعتماد به نفسشان را از اونا بگیره. تشکر دکتر صاحب، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، تعداد شنونده ها بسیار زیاد هستن، همکار تکنیکی اشاره میکنه که بیاین یک شنونده را بگیریم و بپرسیم ازش که چه سوالی داره و بعد از او انشاءالله که بحث خود را ادامه میتیم. باز هم تشکر از شما. بله سلام علیکم.
سلام کوم. دا ماشومان پات لګه دا ویل چې کمی اقتصادي ستونزې یا نور ماشومان یو کتابچه یو شی غواړي، هغه نورو ځینې غریبانه یو ځینې ماړي بیا کله دا کله د مور او پلار ته ډېر مشکلات پیدا کوي، دا ماته واخله نو پر دا سخت مشکلات دي د غریبو خلکو لپاره. نو اکثره چې دا بعضې خلک ورته وایي وایي تل لیونی هغه کوچنی داسې غټ چې بیا مغه شي مگر نام خلقی ها دیگه اوڑی بیاد مشکلات درست آقا تبایی که آب واقعا دیگه اون تو بدلیگی.
بسیار تشکر از شما، واقعا موضوع بسیار جالب و مهم و مفید را مطرح کردین. حتما بشنوین، در ادامه ای بحث رویش صحبت میکنیم. دکتر صاحب سرگند، شما اگر بخواین در این مورد صحبت بکنین و بعد از او ما شما گپای دیگه داریم که حتما در موردش مختصرا بحث میکنیم.
ما مخکیم یادونه بکره چه دغا جنجالونه او دغا مشکلات حقا جامعه که دیر دی چه دی اجتماعی للحاظه کتایی، دی اقتصادی للحاظه کتایی، یعنی دی هغوی که دی خلکو انکم کمی او همداس دی تعلیم او تحصیل سویه پاوی خلکو که کمی. چه متاسفانه افغانستان دغا سلور و لسیز و جگلو دغسی و حالت راسله چه دغا ستونزی پر دیره کچن لیدل کیجی او حتی زینی او اکثره زینی خلک او اکثره مقاماتو دی مسئله تا جدی توجه هم نده کردی او متوجه ندی. ذکر چه لکه چه داکتر سو فرمایل شخصیت ورکول ماشوم تا دست طولونه مهم خبر ده. وایوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
یو ځل یو اتاق ته داخل شو، پر هغې سلام ور واچولو په هغې اتاق باندې. کوم صحابي چې ورسره روان و هغې ترې وپوښتل چې تاسې دلته خو څوک نشته یا پیغمبره، تاسو پر چا باندې سلام اچولو؟ چې ولې هغه اور ماشوم چې په هغه زنګو کې پروت پر هغې مې سلام واچولو. دې پیام دا ده چې هغه اور ماشوم چې په هغې زنګو کې پروت هغه یو شخصیت لري، او د هغې شخصیت باید قایل شي، او د هغې د شخصیت د جوړولو لپاره باید کارونه وشي. تر ډېره حده کوم ستونزې چې منځته راځي په افغانستان کې، اصلا زه بحث پرې کوم ځکه چې زموږ کاروبار له افغانستان او په افغانستان کې کار کوو. اول د مور او پلار لخوا هغه محدودیتونه دي، ځکه تاسو انشاءالله وخت خوشته وکړم
حتما ما مشنویم مؤثر است، بفرمایید.
د مور او پلار لخوا محدودیتونه دي پر ماشوم باندې، یعنی هغه محدودیتونه چې اکثره مور او پلار په دې لوداره نه دي چې په خپل ماشوم باندې محدودیت کوي، مګر هغه محدودیتونه چې د دوی په وړکتوب کې هغه د محدودیت په شکل تمامېدل. زه غواړم چې یوه مسئله ته دلته اشاره وکړم. لکه په افغانستان کې یو وخت چې موږ ماشومان وو، ویډیو ګیم یو داسې مسئله وه چې هغه به لویانو کولو، او د هغې هغه محیط چې په هغې کې به ویډیو ګیم کېدو ډېر سالم محیط نه و، نو اکثره د فامیلو له لحاظه دغه ډېر محدودیتونه وو. مګر اوس ویډیو ګیم په هر کور کې ده، د هر ماشوم په اختیار کې ده، مګر د پلارونو په ذهن کې هماغه ویډیو ګیم پاتې دی کوم چې په خواه لیدلی وو، او هغه به لویانو کولو، د هغې محیط به سالم نه و. نو دوی خپلو ماشومانو ته دا محدودوي په داس حال کې چې د همسایه زوی په کور کې هغه څه لري. نو دا حتما د یوې کمبوتۍ احساس کوي، که چېرې اقتصادي وضع یې ښیي هغه نه ورته راخلي، ځکه چې دوی په خپل ماشومتوب کې داسې یو شی نه دي کړي. په داس حال کې چې ویډیو ګیم تحقیقونو ښودلې ده چې د ماشوم په ذهن په انکشاف کې رول لري په معینه اندازه که چېرې کار ته واخیستل شي او په متاسف شکل سره. همداسې د کورنۍ سترسونه او جنجالونه دا هم ډېره لویه ستونزه ده د ماشوم د شخصیت په جوړولو کې. مثلا بس کورنۍ خپل منځ کې په خپل فامیل کې جنجالونه سره لري چې د ماشوم هغه رنګ اخلي کوم چې هغه په کور کې دوی تمثیلوي. تر درې کلنۍ پورې لکه ډاکټر صاحب چې وویل، ماشوم ټول هغه حرکات چې د دوی په محیط کې سرته رسېږي، تر درې کلنۍ پورې اکثره ماشوم په کور کې وي، هغه تقلیدوي، هغې نه عکس برداري کوي، هغې نه فلم برداري کوي، هغه حرکات تقلیدوي تر څو چې د کورنۍ لخوا د تشویق او قدر وړ وګرځي. په داس حالت کې بس کارونه یا فامیلو کې استرسونه دي، جنجالونه دي، کورنۍ جنګونه دي، هغه هم د ماشوم په ذهن باندې او په شخصیت په جوړولو کې مهم رول لري. او یا هم د کورنۍ د سپورت لاسته ورکول، مثلا د کورنۍ غړی له منځه ځي، پلار یې شهید شوی وي یا وفات شوی وي، له منځه تللی مور یې، خور یې، ورور یې، دا هم د ماشوم باندې. او تر ټولو لویه ستونزه کله چې دوی جامعې ته راوځي، لومړی ځل دوی کوڅو ته راوځي. نو په افغانستان کې غټه ستونزه دا ده چې متاسفانه بیا یادوري کوم چې دې څلورو لسیزو جګړو د افغانستان کوڅې، بانډې، کلي د هغه افکارو اسانو نه متاسفانه ډکې کړې دي چې هغلته د تشدد، هغلته د زور ویلو، هغلته د یو بل نظریې ته د نه منلو، حتی د لویانو نظریې ته د نه اورېدلو حق نه ورکول، د هغې رد کول، دغسې افکار هغه کوڅې ته راوځي، کوڅې نه بیا هغه مکتب ته ځي، او د مکتب په جامعه کې متاسفانه بس ستونزې دي په افغانستان کې چې تر اوسه په کلیو بانډو کې مکتبونه نشته، او هغه کې که مکتبونه جوړ شي هغلته هغه معلمین چې په دې ټولو شیانو باندې وڅرخېږي او د یو ماشوم ته روحن، روانن او فزیکن او ټول تدریس ورکړي، هغه متاسفانه په افغانستان کې یو له ستونزو نه دی. او بل د خپله د والدینو غفلت ده چې دا په غیر مترقبه شکل سره والدین پرې نه پوهېږي، مور او پلار یې پرې نه پوهېږي. مثلا غفلت کوي ماشوم مخکې له دې نه چې هغې صحنې ته چې دوی باید کار وکړي د امکام یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د اقتصادي زیرمو د تقویې لپاره، یعنی هغه کارونه چې ماشوم د امکام په مقصد کوي هغه په ماشوم باندې ظلم. هغه کارونه چې د ماشوم د رشد، تکامل، تعلیم او تربیې په لحاظ کوي هغه د ماشوم حق ده او ماشوم ته باید هغه کارونه ورکړل شي. مګر متاسفانه په افغانستان کې مخکې له وخت نه مسؤلیتونه ماشوم ته
ورکړل
شي.
دکتر صاحب سرگند، با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، از یک طرف شنونده ها منتظر هستن و از یک طرف دیگه وقت برنامه محدود است. حتما در همین مورد بیشتر صحبت میکنیم. پیشنهادات و سفارشات شما را هم به معلمین در محیط مکتب و هم به والدین در محیط خانه خواهیم داشت. حالا برمیگردیم به دکتر صاحب ویسی. خب دکتر صاحب ویسی، با توجه به آنچه که شما گفتین و دکتر صاحب سرگند از محیط و اجتماع افغانستان گفتن، یک تعداد از معلمین هستند که مثلا تاپه های لایق و تنبل و مشکل ساز و اینها را به شاگردان میزنن و وقت تاپه به کسی زده شد، به گفته بروس کوئن جامعه شناس ارشد، کندنش دشوار است. حالا وقت اتفاق میفته، اولین کسی که مورد سوء زن قرار میگیره و شاگرد است که به اشتاپه مشکل ساز و تنبل و اینها زده شده، و برعکس شاگرد که تاپه لایق را خورده، به گفته شما اعتماد به نفسش شاید بیشتر شوه، شاید بیشتر رشد بکنه. ما میخوایم از شما بشنوم بایست کسی که در این مورد تحقیق هم کردین و تجربه هم دارین از غرب، تاپه زدن های منفی مثل شوخ و تنبل و مشکل ساز و اینها به اطفال روی شخصیت بعدیشان در اجتماع از لحاظ روانی چقدر تأثیر گذار است؟
ببینید، توجه کنید، من قبلا گفتم که طفل وقتی به سن 3 سالگی میرسه، ما بخواهیم نخواهیم طفل به این نتیجه میرسه که من خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم. اما پدر و مادر و بعدن محیط آموزشی و اجتماع وظیفیش ایست که احساس بد را از طفل بگیره و به تدریج این احساس بد را به احساس خوب، یعنی که من هم خوب استم، دیگران هم خوب است، تبدیل کنم. اما با تأسف در جامعه افغانستان برعکس اینمی احساس بد بودن که تو بد استی، تو نمیتونی، تو نفهم استی، توی تو رستی و تو رستی، تشدید میشه با چونین القاب و با چونین اسما. وقتی که ما طفل صدا میزنیم، ببینید شما وقتی شما نام طفل بگیرین، اون متوجه میشه، چون همه او را به مو نام صدا زدن. چرا طفل وقتی در فامیلش پشتو صحبت میشه یا دری صحبت میشه، وقتی که کلان شد دیگه نمیتونه بگویه که من اصلا زبان مادری خود دیگه نمیفهمم، چون در او را به مو زبان برش صحبت شده و او را گرفته. بسیار مشکل است که دیگه او را نفهمه. طفل به این نتیجه میرسه که پس من بد هستم و دیگرها خوب است. هر قدر اینمی فاصله زیاد باشه، طفل یک احساس بد درونی می داشته باشه و اینمی سبب میشه وقتی طفل بزرگ شد کلاشخ میشه، انعطاف ناپذیر میشه، بدبین میشه، منفی گرا میشه، کینه‌توز میشه، لجباز میشه، وسواسی میشه و بالاخره اینمی ارزش خود یا خود باوری یا ارزش خود در طفل سقوط میکنه و بعدن با این احساس بعد از 30 سالگی شرم و خجالت و اعتماد به نفس منفی میایه. در طول تاریخ اینمی فعلا بیشتر از 50% مردم به می باور هستند که من خوب نیستم،
اینا رو ببخشین بازم که من این حرفایتون رو قطع میکنم در اینجا، هرچند در اینجا نمیخوایم به شکل مقایسوی بگویم، اما از فنلند اگر به ما بگوین از تجربه هایتان، از تحقیق که در اونجا کردین، از یک عمری که در اونجا زندگی کردین که مثلا در مکتب، در کودکستان ها، در اینجا چگونه تعلیم و تربیه میتن به اطفال و مخصوصا در این قسمت تاپه زدن و لیبل کردن به افراد؟
مهمه شما گفتین. ببینین، اولین چیزی که فرق بین کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب نگه داشته شده است، این است که در کشورهای عقب نگه داشته شده اساس تربیه بر ترس، تنبیه و کنترل است. اما در کشورهای پیشرفته اساس تربیه بر محبت، حرمت و مشورت است. شما مثال براتون میگم، پدری که دانا نباشه، پدری که یا والدین باید 3 خصوصیت را باید داشته باشه تا بتونه طفل سالم به جامعه تقدیم کنه. 2 خصوصیتش فوق العاده مهم است و یکی دیگه ایش هم نسبی است. اول دانایی باید داشته باشه، پدر مادر باید دانا باشه. پدر مادری که دانا نباشه نمیتونه طفل دانا به محیط به جامعه تقدیم کنه. دوم مهربانی و سوم حداقل امکانات. حداقل امکانات. شما توجه کنین، پدر دانایی داره اما مهربان نیست. هر کاری که با دانایی بخواد برای طفل خود بکنه ولی با نامهربانی او را تنبیه فیزیکی کنه، او را تنبیه لفظی کنه، در نتیجه طفل صدمه میزنه. در و از اون طرف ببینیم، هر کاری را که با مهربانی کنه اما با نادانی همراه باشه، باز هم طفل صدمه میزنه.
تشکر دکتر صاحب ویسی، مفید بود واقعا. بیشتر در این مورد بحث میکنیم و شنونده ها هم منتظر هستند. بیاین دکتر صیبا بشنویم از شنونده ها در این قسمت از برنامه صحت، بعد از او بحث خود ادامه خواهیم داد.
حبیب الله نظیم هستم از بدخشان. کسی که همه میدانن خراسان کشوری است که دارای 30 سال جنگ بوده و 30 سال جنگ پشت سر گذاشتند، و همچنان ما از وزارت صحت عامه خواهشمند هستیم که یک پروسه ای را برا بندازه که به خاطر آگاهی دهی مردم، که مردم آگاهی بتن که چطور با اطفال رویه بکنند و چطور اطفال نوازش بکنند و ایتو تا پزنی و نام گذاشتن بالای اطفال چقدر تاثیرات منفی داشته باشه. در این مورد از وزارت صحت عامه خواهش میکنیم که یک پروگرام را برا بندازه. دکتر صاحب سرگند پخته میلرم سودانی
حتما بفرمایید.
برای پختن درودم یودی کوم ما که تاسو اطفال عصبی و اخلی هم هست تاسو دالا تقسیم کوی از تاسو لنظر سخد اطفال عصبی و اخلی هم راست شو دولده. دوه ما پختن داده که دینسومنیا او یا دی ایجانی او بیخوابی امراض دی علایم ببارکی کلیک معلومات ورکی. برای ما پختن هم داده چه ما پیاوی دینی کتاب که البته وصله رو چه اقوای خزینه یا معنس معنس مذکر اطفال لمعنس معشومان و سخن دیر جر روانی او عقلی امراض رو تا گرفتار کیجی او دیر جر معنس مذکر اطفال البته دیر جر عقلی او عصبی امراض گرفتار کیجی استاس به نظر سخن دا نظریه سمده او کنه
بسیار تشکر از شما. سوالاتتون گرفتیم. بله، و جواب به این سوالات را در این ساعت در نیمه دوم برنامه صحت خواهید شنید. باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما بازم با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که جلسه ولسی